د سهار اته بجې شوې. د افغانستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو او د ټول تاوتریخوالي اصلي عاملین دي او که دغه ډول سوله غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شوی وو او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل چې حکومت یې $100 میلیونه چې د افغانستان د انرژۍ د تولید بنیادي پروژې ته ځانګړی شوی و بیرته ورګرځولی. دوستانو ستړي مشئ، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله غندلې ده. په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې ولسي خلکو او همدارنګه امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت ده او په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا د روسوریې د عدلي پاړه هغه پریکړه لیک ته منفي رایې ورکړې چې چین او روسیه وړاندې کړی و. بشپړ خبرونه واورئ. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله غندلې ده. د دې سازمان د بشري حقونو سره د امنیت د برخې مسؤلې دافني ایویاتار په یو بیان کې په افغانستان کې د پنځشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په دې هیواد کې یوه بله خونړۍ ورځ وه او یو وار بیا ولسي خلکو د هغو تاوتریخوالو پور پرې کړ چې پکې وسلوال افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکیل دي. نوموړې دا څرګندولې د هغه رپورټونو په عکس العمل کې کړي چې وایي پرون د ننګرهار په خوږیانیو کې د داعش پر اهدافو د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په برید کې یو شمیر عام جنغوزي ټولونکي وژل شوي. همدارنګه پرون د زابل په قلات ښار کې یو روغتون ته څیرمه د هغه موټري بمي برید له کبله چې طالبانو یې مسؤلیت پر غاړه واخیست روغتون ویجاړ شو او پکې د ښځو ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل کسان ووژل شول او تر 90 زیات ټپیان شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د داعش پر اهدافو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې چې ښایي یو شمېر عام بزګران پکې وژل شوي وي دا نه منلو دی او د ولسي خلکو د ژوند په وړاندې د سخت بې پروايي څرګندونه کوي. په ننګرهار کې بیا چارواکي وایي چې په خوږیانیو ولسوالۍ کې په پرونی هوایي حمله کې چې هدف یې د داعش پر وسلوالو 14 تنه وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. حمله د چهارشنبې په شپه د خوږیانیو د ولسوالۍ د وزیرو د تنګي په تور وټ سیمه کې شوې. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي چې حمله د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو په داسې سیمه کې د داعش پر وسلوالو کړي چې د ملکي خلکو کورونه نشته، خو د پیښې په ځای کې د زنغوزو د ټولولو لپاره یو شمیر خلک موجود و. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي چې دوی د پیښې په اړه جدي څېړنې کوي او ټینګار کوي چې په پوځي عملیاتو کې باید ملکي خلکو امنیت ته پام وشي. خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری رسنیو ته ویلي چې په حمله کې 13 زنغوزیو ټولونکي وژل شوي او 40 تنه ټپیان شوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ ویلي دوی ته په ننګرهار کې د ملکي تلفاتو ته ادعا او رپورټونه ورسېدلي، خو د حقیقت موندلو لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. په لوګر کې بیا په دوو جلا پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت او هم امنیتي ځواکونه ته. د لوګر چارواکي وایي چې په یوه چاودنه کې چې پرون وشوه یو ماشوم وژل شوی او مور یې ټپي شوی. د لوګر والی محمد انور اسحاقزی پرون ازادي راډیو ته وویل چاودنه د بهرنیو ځواکونو پر موټر شوی خو هغوی ته زیان نه دی رسیدلی.
د خزر بازار کې موټر بم سرعت نیولی و د سیمه ایت تنظیم کوي ساحې ته ولاړې. د آیات دغه اولین معلومات چې ما ته راکړي چې په هغه کې یوه ښځه زخمي شوې او کوچنی تفلکه په شهادت سره رسېدلې او بل چا ته ضرر نه دی رسېدلی.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې برید کې 8 بهرني سرتیري وژل شوي دي، خو نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه چې 8 سرتیري دي وژل شوي وي څه نه دي ویلي. د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمیع الله اتل بیا پرون په یوه راکېټي حمله کې ټپي شو. په دې حمله کې د هغه درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریز ولاړ دی چې دا ډیورنډ کرښه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون په یوه اعلامیه کې کړې. د تورخم لهر د تیرې چهارشنبې په ورځ څلور ساعته د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوه. په دې اړه مراسمو ته د پاکستان صدراعظم عمران خان هم ورغلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې امله د پاکستان مننه کړې. په هغه عکسونو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي لیدل کېږي چې په تورخم کې پر دروازه په لګېدلې لوحه دا تورخم سرحدی ترمینل لیکل شوی. دې مسلې په ټولنیزو رسنیو د خلکو انتقادونه راپورته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د هغه پریکړه لیک مسودې پر ضد رایه ورکړې چې روسیې او چین د سوریې په ادلب ولایت کې د وضعیت په اړه جوړه کړې وه. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس کړې. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې دایمي استازي تاس ته دا خبره کړې. د امنیت شورا نه غړو چې امریکا، فرانسا، جرمني، برتانیا، بلجیم او کویت پکې شامل دي د پریکړه لیک ته منفي رایه ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویل چې په دې پریکړه لیک کې هیڅ سیاسي مسله په پام کې نه ده نیول شوې، بشري اړخ لري او هدف یې په ادلب کې د بشري مرستو لپاره لار پرانستل او په همدې حال کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې جاري ساتل دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي هغه لانجا چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې له امله راپیدا شوې په سولهییزو لارو حل شي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حملې وشوې. دې مسلې په سیمه کې کړکېچ په بېساري ډول زیات کړ. مایک پامپیو په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې له خپلو متحدانو سره تر کتنې وروسته پرون وویل چې په سیمه کې په بېساري ډول کلک اتفاق پر دې دی چې سعودي پر تاسیساتو حمله ایران کړې ده.
We had good productive conversations. I was sent here to work to make sure that I understood.
پامپیو وايي موږ اغیزمنې خبرې وکړې. زه دلته راوستول شوم چې پر دې وپوهېږم چې زموږ ملګري او متحدان د ایران د جمهوریت له لوري ګواښ ته څه ډول ګوري. زه خپل هدف ته ورسېدم او کولای شم چې ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه چې څنګه پر مخ ولاړ شو مهم معلومات ورکړم. په یمن کې حوثي ملیشه وسلوالو مخکې دا کړې وه چې حمله دوی کړې، خو واشنگټن او ریاض پر ایران تور لګي. دوستانو خبرونه ملاساتی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازي تلمی خلزاد پرون د سپتمبر په 19مه د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حساب شوی وو، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو تر شا وو. بلې امریکایي چارواکي آلیس ویلس بیا د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یوه پرانستې غونډه کې معلومات ورکړي. په اړه به یې جزئیات ترته وړاندې کړو. دا به مو واورئ چې امریکا د افغانستان له حکومت سره $100 میلیونه مرسته له چې د انرژۍ په برخه کې وه بیرته ګرځولې ده. دوی وایي چې اداري فساد او ناسم مدیریت د دې مرستو د بیرته ګرځېدو سبب شوی. په دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې د راتلونکي ولسمشري ټاکنو نومان سید نورالله جلیلی وایي د بریا په صورت کې به د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړئ. د څرګندونې هم دراوړو. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو او ټول تاوتریخوالي اصلي عاملین دي او که دغه ډول سوله غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. پر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت هغه ځانګړی استازی چې د افغانستان د سولې لپاره ټاکل شوی زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورحضر شوی و، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو شاته و. تر دې وروسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي آلیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې په ارتباط د شوو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. نور جزئیات به د فرشتې جلالزئی په ریپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي آلیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي او ویل چې په وروستي یو کال کې زیات پرمختګ شوی دی. آلیس ویلز ویل د هغو مسلو جزئیات نه څرګندولای چې مذاکره ور باندې شوی، خو د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري.
الیس ویلز ویل د جوړجاړي له لارې داسې سیاسي توافق چې زیاتو افغانانو ته د منلو وړ وي د دوامدارې سولې لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. دې ته د رسېدو لپاره موږ په وروستیو دولسو میاشتو کې ډېر مهم پرمختګونه کړي دي. طالبانو له امریکا سره ډیالوګ پیل کړی او په سږ کال په جولای کې یې د خپلو وطنوالو سره د افغانستان د حکومت د چارواکو په ګډون یې له خلکو سره خبرې کړې دي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د ښه نیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل سي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابره کړي. الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهېږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي. الیوت انګل وویل حقیقت دا دی چې تر 18 کاله جګړې وروسته طالبان لا هم شته. موږ متاسفانه باید د دې حقیقت سترګې پټې نه کړو او دا خبره هم سمه ده چې له دوست سره سوله نه وي. تاسو باور وکړئ چې د بیا پیل لپاره لا هم زمینه شته. طالبان غواړي چې زموږ عسکر له افغانستانه ووزي او موږ هم غواړو چې خپل عسکر کور ته ستانه کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تر یوې حملې وروسته لاغو کړې چې زیات شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگټن ته ستون سو. دا نه ده څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه تجوته سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولې د بندو دروازو شاته وه. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویل حکومت په 100 میلیون ډالر چې د افغانستان د انرژي د تولید د بنیادي پروژې لپاره ځانګړي شوی و بیرته وګرځي. د پمپیو شراب د افغانستان په جنوب کې د غزنی او کندهار ترمنځ د برېښنا د 500 سب سټېشنونو او د برېښنا د لینونو د غزولو پروژې ته و. د امریکا حکومت وایي دا پروژه پرته لدی چې جمهور رئیس غنی حکومت ته پیسې ورکړي دوی به یې بشپړ کړي. په دې اړه به د فرشتي جلالزی په بل رپورت کې جزئیات واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره ناکامه سوي چې د مالي ادارې په برخه کې د شفافیت او حسابدهۍ پر ټول تللي ګامونه پورته کړي. د تدارکاتو پر ملي اداره په کابل کې د امریکا سفیر هم په وروستیو کې جدي نیوکه وکړه. د افغانستان د برېښنا شرکت د سپتمبر په 15 نیټه اعلان وکړ چې په شمال کې د برېښنا څلور ستنې الوزول سوي او له دې امله د ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق جریان قطع دی. له دې امله په کابل کې څو ورځې د برېښنا جریان پرې و. په دې پسې د امریکا سفیر جامباس پر ټویټر ولیکل مار ویدلی چې د تدارکاتو ملي اداره د کابل د حرارتي برېښنا لپاره د تیلو د اخیستلو اجازه نه ورکوي. جامباس ولیکل امریکا او د ناټو د غوث ناتړ ماموریت په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي چې د برېښنا نړېدلې ستنې بیا ورغوي. خو آیا دا خبر سم دی؟ د تدارکاتو ملي ادارې د جامباس خبر رد کړه او ویل چې دوی هیڅ ستونزه نه ده پېښ کړې او نه یې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په کابل کې تور شپه او د خلکو ستونزو ته اشاره کړې وه. هغه پرون ویل چې په افغانستان کې به د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې له خپلواکې ګډې کمیټې سره ټولې مرستې د دې میاشتې له پای ته رسېدو سره بندې کړي. مایک پومپیو ویلي دي چې د ادارې خپل کار سم نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره د نړیوال لهڅو سره ملګرتیا وکړي. واشنگټن هم داسې پرونی بیان کې اعلان کړی چې 60 میلیونه نور ډالر به هم چې له افغانستان سره د مرستې لپاره بیل شوی وو په هغه هیواد کې د اداري فساد او د شفافیت د نشتوالي له امله راوګرځول سي. په بیان کې ویل سوي چې د غنی حکومت د مرستو په مصرف کې شفاف نه دی او حساب یې هم نه دی ورکړی. دا اول وار دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان له حکومت د مرستې د پیسو د بیرته ګرځولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د امریکا مالیه ورکوونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت په دې کې حساب کولای سي چې کورته جوته سي چې د مرستې پیسې بې ځای لګول کیږي عاجل اقدام کوي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو په اداره یو ایس ایډ کې د افغانستان او پاکستان د برخې سرپرستی مرستیالي کارن فریمن پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په اړه لنډې خبرې وکړې. په کانګرس کې پرونی غونډه د ټرمپ د ادارې د افغانستان پالیسی تر نوم لاندې جوړه شوې وه. غونډې ته میرمن فریمن وویل چې د روان کال په پیل کې په کابل کې د امریکا سفارت د امریکا د ټولو ملکي مرستو ارزونه وکړه چې په دریو اړخونو یې تمرکز درلود: د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ، د افغانستان د دولت د ثبات ټینګ ساتل، او د افغانستان د خودکفایي په لور د حرکت ملاتړ او د سیاسي پروسو لپاره زمینه برابرول. کارن فریمن وویل: موږ د افغانستان پر مالیه وزیر ټینګار وکړ چې شفاف، اغیزمن او داسې حکومتي سیستم چې د خلکو اندېښنو او غوښتنو ته ځواب وایي ضروري دی، څو خصوصي سکتور وده وکړي او دلته پانګه راجلب سي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یو اس ایډ وایي چې افغانستان په وروستیو اتلسو کلونو کې 3.5 میلیارد ډالر ملکي مرستې ترلاسه کړې دي. د اسوسیټډ پرس په حواله د امریکا د حکومت پرونی اعلان به د غنی پر حکومت فشار زیات کړي چې په افغانستان کې د شفافو او معتبرو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د پومپیو مخکنی بیان جدي وګڼي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په متحده عرب اماراتو کې خبریالانو ته وویل: موږ خپلې غوښتنې واضح مطرح کړې دي، آزاد او عادلانه انتخابات. موږ باید د ملاتړ لپاره هر کار وکړو او په سیمه کې له ټولو خواوو، ټولو رهبرانو او د افغانستان له هر وګړي غواړو چې پر دې لور حرکت وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې د امریکا حکومت ټول 1.6 میلیون ډالر ورڅخه ګرځولي او د اداري فساد، د شفافیت او د حسابدهۍ د نشتوالي خبرې کړې ده خبرګون نه دی څرګند کړی. خو د افغانستان حکومت مخکې مکرراً ادعا کړې چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
افغان حکومت ټینګار کوي چې طالبان د سولې د خبرو د ګډوډو او ټول تاوتریخوالي اصلي عامل دی او که دغه ډول سوله غواړي باید تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. په همدې حال کې طالبانو یو ویاند وایي چې د دې ډلې دریځ د سولې په برخه کې په خپل ځای دی او د دې ټولو ستونزو د حل لاره له امریکا سره خبرې او د هوکړې لاسلیک کول دي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
افغان حکومت په داسې حال کې چې د عامو افغانانو د وژل کېدو اصلي عاملین طالبان یادوي، خو یو ځل بیا له دې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره کښېني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان د سولې د خبرو د ناکامېدو اصلي عاملین بولي او وایي که دغه ډله غواړي چې بیا خبرو ته کښېني، په لومړي سر کې دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سولې د خبرو ناکامېدل طالبان او هغه بریدونه چې دغې ډلې د عامو افغانانو د وژل کېدو په خاطر کړی دی، په هغه پروسه کې چې تاوتریخوالی وي سوله نه ټینګیږي. که دغه ډله غواړي چې په واقعیت سره د سولې خبرو ته کښېني، له افغان وژنې څخه د لاس واخلي. دا د امکان وړ خبره نه ده چې له یو خوا افغان وژنه کوي او له بله خوا د سولې خبرو ته کښېني.
روی یک موضوعگیری تاکید کنن که خواهان آغاز یا اثرگیری کنن پروسه است.
په همدې حال کې پاکستان هغه هیواد چې تل د افغان حکومت لخوا له تروریزم سره پر نه مبارزې تورن شوی. د دې هیواد لومړی وزیر نن د افغانستان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلی صدیقي وایي چې ولسمشر له ښاغلي عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د راکمېدو او د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال په ټپه ودرېدي چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم برید په نتیجه کې د 12 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د بیا پیل خبر ورکړ. خو د طالبانو یو ویاند د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي، وویل په دې اړه خبرې وړاندې له وخت څخه دي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ډلې دریځ د سولې خبرو په تړاو په خپل ځای دی. هغه وویل چې د افغانستان د ستونزو حل د خبرو له لارې ممکن دی، خو د امریکا له لوري دغه خبرو ته زیان ورسېده. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که طالبان غواړي چې سوله وکړي، د تاوتریخوالي پر ځای د سولې په اړه خپل دریځ واضح کړي. سیاسي کارپوه هارون میر دوی د خلکو یوه غوښتنه دا ده چې د مذاکرات د بیا پیل سره باید تاوتریخوالی ودرېږي. ډېر ستونزمنه ده چې تاوتریخوالی هم روان وي او نتیجې ته هم ونه رسېږو. مذاکرات ډېر مهم دي او په دې مذاکراتو کې باید په اوربن او د طالبانو لوري د خلکو د وژنې په موارد باندې بحث وشي. د طالبانو کړنلاره تر دا مهاله روښانه نه ده. د افغانستان راتلونکي په اړه یې روښانه دریځ نه دی واضح چې خلک د هغه دریځ په اساس قضاوت وکړي. اوس باور دا دی چې طالبان له امریکا سره د خبرو کولو لپاره ښکاره کړنلاره نه لري، خو دا چې د دې روانو نامعلومو حالاتو اړخ کله معلومیږي وخت ته اړتیا ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان جی اورونا با ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمنګ د ټولو حق دی مګ باید رای ورکړو.
د تلی د شپږ منټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
راتلونکو ولسمشری ټاکنو ته نومان سید نور الله جلیلی وایي د بریا په صورت کې به د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړوي. ښاغلی جلیلی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي که اړتیا شي د افغانستان ملي سرود او درې رنګه بیرغ به هم بدل کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
له دولتي امکانات څخه استفاده هغه ټکی دی چې د ولسمشر یو شمېر نوماندان د دولت جوړونې او ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیمونو پر وړاندې یادوي. د ټاکنو د شکایتو کمیسیون مرستیال ویاند محمد رضا سید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې تر دا مهاله یو اتیا شکایتونه د ولسمشر نوماندانو پر وړاندې ثبت شوي. د ویډیو وروستیو راپورونو په اساس تر دا مهاله یو اتیا شکایتونه د نوماندانو پر وړاندې ثبت شوي. البته دغه شکایتونه په ولایتونو کې هم ثبت شوي چې دا ټول د څېړنې لاندې.
دوستانو د تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنی. اوس راځو هغه رپورټ ته چې پکې د سید نورالله جلیلی څرګندونې درسره خاطر پردیس شریکوي.
نورالله جلیلی د ولسمشر راتلونکي ټاکنو لپاره د ولسو نوماندانو له ډلې هغه نومان دی چې د سولې د ټینګېدو لپاره حاضر دی د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړوي. ښاغلی جلیلی وایي د اسلامي امارت په راتګ سره د ټولو افغانانو حقوق په مساوي ډول تضمین کیدی شي. هغه د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د بریا په صورت کې به د افغانستان حاکم جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړوي.
اسلامی امارت د پیغمبرانو او خلفاو طریقه ده او جمهوری هغه نظام دی چې د بشر په لاس جوړ شوی وي. که زه ولسمشر شم ژر تر ژره به د اساسي قانون لویه جرګه وغواړم او هلته به د افغانستان جمهوري نظام په اسلامي امارت بدل کړم. هغه ټول نامعلوم اړخونه چې طالبان یې په مقابل کې هر ورځ لسګونه افغانان وژني هغه ټول به حل کړم، د دې لپاره چې دلته د افغانانو د ژوند مسله
مرگ زندگی مردم است.
ښاغلی جلیلی وایي کاړتیا ولیدل شي د سولې د ټینګښت لپاره حاضر یم، ملي سرود او د افغانستان درې رنګه بیرغ هم بدل کړم. د اړتیا په صورت کې اړینه بولم چې په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم د ابتدایي دورې وروسته بیل شي. ښاغلی جلیلی تېره شپه په کابل کې یوې شخصي ټلویزیون کې د یوې مناظرې پر مهال ویلي چې د طالبانو مبارزه د شاه امان الله خان لاره وه.
او زه په حقیقت کې د طالبانو مبارزه د امیر امان الله خان د ازادۍ د مبارزې دوام بولم. د انګریزانو په وخت کې د امیر امان الله خان په وخت کې څه خل وو؟ همدغه افغانانو د انګریزانو د قوت مقابل کې جنګېدل کنه؟
هغه د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو جګړه په افغانستان کې مشروعیت لري. هغه که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو جګړه د خپلې خاورې دفاع په خاطر مشروع بولي، خو وایي چې افغان امنیتي ځواکونه کورکورانه جګړه کوي. د ښاغلي جلیلی خبرې د ارګ له جدي غبرګون سره مخ شوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دغه څرګندونې د افغانستان ملي امنیت ته ګواخ بولی.
دغه څرګندونې چې د طالبانو له کړنو سره د دې نوماند همفکري په ګوته کوي، موږ هیله مند یو چې اړوند ادارې به د دغو څرګندونو په اړه له دغه نوماند څخه پوښتنه وکړي. دغه څرګندونې غیر مسؤلانه او د هیواد او د ملي امنیت لپاره ګواخ دي.
د افغانستان اجرایي ریاست هم دغه څرګندونې بیا اساسه بولي او غوښتنه کوي چې عدلي او قضایي بنسټونه دي په دې اړه پلټنه وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم:
د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د قانون مطابق مسؤلیت لري چې هغو کسانو سره چې د افغانستان دښمنانو سره همفکري لري تر پوښتنې لاندې راولي. دا یوه معلومه خبره ده چې دغه ډول څرګندونې نه د افغانستان حکومت او نه افغانانو ته د منلو وړ دي.
خو نورالله جلیلی ارګ او اجرایي ریاست ته د دې غبرګون په اړه داسې ګواښ کوي:
که دوی له ما څخه څه نا څه پوښتنې شروع کړي، زه به له هغوی څخه په سلهاوو مواردو کې پوښتنې وکړم. د افغانستان وضعیت به دومره پیچلی شي چې بیا به څوک خپله لاره هم پیدا نه کړي.
دغه نومان په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس تل په جمهوري نظام ټینګار کړی. دغه دواړو نوماندان په داسې حال کې د حکومت شریکان هم دي، خو تل یې د طالبانو جګړه د افغانانو پر وړاندې غیر مشروع یاده کړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیر الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي، ترامپ باید له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي. د مقالې لیکوال لیکلي، د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو بریدونه او هوایي حملې زیاتې شوې دي. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلي، د طالبانو په بریدونو کې ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دوام کې راغلي، د خبرو د بندولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دلیل بې معنا دی او متحده ایالتونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو د یوې برخې مسؤل دی. د ورځپاڼې په لیکنه، خلک د افغانستان په کلیو او بانډو که د امریکا او افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې زیانمنېږي، چې د لیکوال په باور څوک نه پرې خبرېږي. ورځپاڼې د امریکا او افغان چارواکو دا استدلال هم راخیستی چې وایي طالبانو د ښارونو د نیولو لپاره هڅې چټکې کړې، خو دوی یې په وړاندې پوځي فشار زیات کړی. په دوام کې راغلي، د متحده ایالتونو پوځ ویلي، هوایي بریدونه او د عملیاتو زیاتېدل به طالبان نرمښت ته اړ کړي او یا به دا ډله له ماتې سره مخه کړي. دیفنس پوسټ خبرونه په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د لزګونه ملکانو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سانی لیګټ په حواله لیکلي، امریکایي ځواکونو پنځمه سهار په ننګرهار کې د داعش په تروریستانو یو دقیقه حمله کړې ده. لیګټ زیاته کړې، د ملکانو د وژل کېدو د ادعا په اړه راپور ورسېدلی او له سیمایزو چارواکو سره کار کوي څو حقایق معلوم کړي. دیفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو د دغه ویاند په حواله زیاته کړې، تحقیقات ځکه کوي څو ډاډمن شي چې طالبانو دا توطیه کړې، ځکه غواړي په زابل کې له خپل هغه بریده د خلکو فکر بلې خواته واړوي چې پکې لسګونه ملکان مړه او ټپیان شول. طالبانو په زابل کې د پنجشنبې په ورځ مرکزي روغتون ته څیرمه برید کړی. چارواکو ویلي، په دې موټر بم برید کې 40 تنه ملکان وژل شوي او شاوخوا 90 تنه نور ژوبل دي. دیفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو په حواله لیکلي چې دوی په یو پیچلي محیط کې د داسې خلکو پر ضد جنګیږي چې ملکان هدف ګرځوي. دیفنس پوسټ خبرونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه حضور ته هم پام کړی. د خبرونه په لیکنه، د دې ډلې د لمنځه تللو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تیرو هڅو سره سره د ډلې د افغانستان په څو ځایونو، له هغې ډلې ننګرهار، هلمند، جوزجان، سرپل او فراه کې ځای پیدا کړی دی.
د ډیورن کرخې د دوړ خو یو شمیر پښتون فعالان وایي پاکستان له ډیورن کرخې نه وړه استفاده کوي او ترهګر هر لور ته استي. د فعالانو یو شمیر افغان سکانو په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې په دې اړه خبرې کولې. اسمت ساروان پرې نور جزئیات لري.
د ډیورن کرښې د دوړ خو یو شمیر پښتون فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې ډیورن کرښه کنټرول کړي، ځکه چې د پاکستان له ملاتړ برخمن تیرورستان له دې ځایه کار اخلي او نړۍ ته تیرورزم صادروي. پښتون فعالانو د اندېښنه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 23مې غونډې په څنډه کې څرګنده کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو او بشري ضد جنایتونو په اړه پر اندېښنو خبرې کېدې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال فضل الرحمن اپریدی وویل، ډیورن کرښه د دوی لپاره د وینو کرښه ده. آی این ای خبری آژانس پر ډیورن کرښه د غزول شوي ازغن سیم عکس خپور کړی او د فضل الرحمن اپریدی له قولې لیکلي چې دې کرښې یو واحد ملت په دوو برخو ویشلی دی. د ده په وینا، ډیورن کرښه د تروریزم اساسي علت دی، ځکه چې په دې سیمه کې پاکستان د تروریستانو لپاره پناه ځای جوړ کړی دی او هغوی له همدې لارې تروریستان نه یوازې افغانستان بلکې هند او ټولې نړۍ ته لیږي. فضل الرحمن اپریدی زیاته کړه، ټول پوهیږي چې اسامه بن لادن چیرې و، د طالبانو مشر ملا عمر چیرې اوسېده او اوس د دې ډلې ویندوی احسان الله احسان د پاکستان د پوځ میلمه دی. د ده په وینا، له همدې کرښې پښتنو ته ستونزې جوړیږي. پاکستان دا سیمه استثمار کړې او د پاکستان د ظلم او تیری قرباني دي. په بریتانیا کې میشت یو افغان سیک پریمیسنګ وایي، د ډیورن کرښه تل ناکراره وه او د هغه سیمه ده چې تروریستان ورڅخه نه یوازې په افغانستان بلکې هندوستان او نورو نړۍ کې د تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخلي. د پاکستان حکومت وایي پاکستان د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی او له افغانستان وروسته د جګړې دوهم زیات تاوان پاکستان ته اوړي. پاکستان دا ادعا هم ردوي چې ګنې د تروریستانو ملاتړ کوي. د جنیوا د چهارشنبې د غونډې برخوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د ډیورن کرښه وڅاري او له افغانستان سره زیاته مرسته وکړي چې دا سیمه د ټولو لپاره امن کړي. د افغان پښتنو او سیکانو د ټولنې غړي چې په اروپا کې اوسي د دې لپاره جنیوا ته تللي چې د پښتنو په اړه خپل ږغ پورته کړي. دوی وایي پښتانه د پاکستان د پوځ له لوري نیول شوي، برمته شوي او بې محاکمې وژل شوي دي. د ښاغلي اپریدي په وینا د خلکو غوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه دې یو حقیقت موندونکی کمیسون وګماري چې د پاکستان د پوځ له لوري د بشري حقونو د سرغړونو، جنګي جنایتونو او د بشریت پر ضد اقداماتو په اړه څېړنې وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا بخنی نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځان مرګ بریدونو او افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله غندلې ده. د دې سازمان د بشري حقوقو سره د امنیت د برخې مسؤل دافنی ایویاتار په یو بیان کې په افغانستان کې د پنځشنبه د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په دې هیواد کې یو بل خونړی ورځ وه او یو وار بیا ولسی خلکو د هغه تاوتریخوالي پور پرې کړ چې پکې وسلوال، افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکېل دي. پرون له ننګرهار څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې چې ظاهرا یې د داعش وسلوال په نښه کړي و ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. همدارنګه د زابل په قلات کې یو روغتون ته څیرمه د طالبانو لخوا په یوه درنه چاودنه کې بیا لسګونه ملکیان مړه او ټپیان شول. په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې پرون یو ماشوم وژل شوی او مور یې ټپي شوی، او په یوه بله پیښه کې بیا د لوګر د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر له خپلو درې ساتونکو سره ټپي شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریځ ولاړ دی چې د ډیورنډ کرښه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د هغه پرېکړې لیک د مسودې پر ضد رای ورکړه چې روسی او چین د سوریه په ادلب ولایت کې د وسیعت پاړه وړاندې کړی و. دوستانو، دا د ازادي راډیو دا د دې خبرونو او همدارنګه په دې خبرونه کې د خبرو شو رپورټونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د نیمې نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی له یاده مباسئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا نیم نړۍ خبرونه ته خراغلاست. دا کورنۍ واډیکو په خکولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څنګه زاده دي سبب کېږي چې ځینې خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري. دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي، او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولای شي.
خبر سم چې نیک وي خزي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د چی په خکړې دي.
خپل خوشاله او ما د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتې غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره خزی له شغلي او ټولنیز پلاوه په ځان بسیا هم وي، دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې، دودونه او عادتونه ومني، او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کیږي چې په پایله کې د کورنیو د خزینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و، او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر سمه چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه دي که نه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکوي، ما بیل له تحریکې وی چې نه تا ته د میړه داس خبره وکړه تا باید داس ورته ویلی وای دغه جواب دې کړای وای نو هغه ته وای چې د تا خزه خو داس ژبه لري تا ته دا خبره وکړلې تا به یو څپېړه مخ ته وهلې وای زه دې ته مجبوره شوی وم چې د کور پریکړم نو مې د خپل پلار کار لاړ شم
ډېرې وختونه په ظاهر کوچنی کړنې د خزو په ژوند ژوري او لوی اغیزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قسط اخیستلو سبب هم شي سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډېر څه وزغمل خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده هغه چې یوه کوي زه نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم البته چې ډېری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده کومې مېهمانیانې چې لرم بېخي مې راونه غوښتله بیا چې نورو پوښتنه کله چې ولې د نه ده راغوښتې ما چې ما خو راوغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې هغه عناد و کبر او تکبر یې دا اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي ځکه چې که میړه له مېرمنې سره ودرېږي مور خور ورور او ورېندار ترې خفه کیږي او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کیږي په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي بلکې د دوو ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کیږي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خواښي د ناسم چلند له کبله څو ځله د میړه او لیورونو لخوا وهل ټکول شوي ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوي دا وایي ډېر صبر یې وکړ خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښي او لیورونو بېله شوي د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی خو د خواښي او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و
کله چې زما خواښي لیدل چې ټول زما ډېر صفت کوي زما خواړه خوښوي دې ما سره یو رقم زد پیدا شو یعنې ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صاف یې کړم زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته زه ګورم چې زما خواښي په هغه وریجو کې اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه خو دې پکې نوره مالګه اضافه واچوله دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې ما ته بهانه وکړله وایي ما دې کې مالګه وکتله مالګه کمه ده ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې هغه ټول زما د خواښي د لاسه و ټول به ما ته په قار حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا دې شی پخ کړی دی
د دې ترڅنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده پنځه شپېته کلنه بي بي شیرینه وایي په خپل څلور څلوېښت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو خواښي او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې نوموړې وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي
پخپله خوشحاله وم د دوی په کور کې د خسرانو په کور کې د غونډه رانه خوشحاله دي غونډه رانه رضا دي د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دي دعاګوی دي رانه زویا پخپل سای ښه نه سي هیڅ حکم نه ښه کېږي زویا خبنه سره مې ښه وخت د نن ورځې پورې دواړه خویندې یو ځای ده زه اول اخره باندې داسې زغلې وم په چا باندې مې کار نه پلرلو تته غوند دوه بره تا کول خوای کی مې خسر مې غوند خدانه خوشاله او خپل خپلوان رانه خوشاله انګاند سم سم د المسایم د شکر د زمون مې دي مسر نه زتين کور ګاډه وره ده ز خپل لکه مور غوند چنګا کوم د دې پسر د زمون پسر د انګاند پسر
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي د یوه خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد عظیم صفایي په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي د همغه شیبې نه چې اجاب و قبول وشو په میړه باندې دا واجب ده درې شیان پی واجبیږي چې هغه نفقه ده د مسکن آماده کول دي د کور او همدارنګ د مهر ورکول دي په هر اندازې چې ټاکلې وي او په هر اندازې چې ورته رضایت خود لوي هلک میرمنه مکلف نه پدې باندې چې حتمی او ضروری باید د خپل خسرانو سره ګډ ژوند ولري اخلاقا دا راځي کیږي میرمنې ته چې په کور کې کچېر ګډ ژوند نو کارونه هم ګډ دي مسولیتونه هم سره ګډ بیا ټوله ته مشترک دي
هغه خزي چې د بل د ژوند په خرابولو کې خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د خزینه غړو سره نه جوړیږي له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي. په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمه کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب، ژور خپګان، استرس او یا هم راتلونکي څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي هغې ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوې یوه ورځ او ته به د یو چا مسؤلیت لرې او یو شاهزاده به راځي او تا به وړي او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه نجلۍ ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنی خپل ژوند ته هېڅ کار نه کوي. دغه ارزو نه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي له لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضې مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا یو غلط فهم، یعنی دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کېدلی. بل دلیل یې د کورني اختلافاتو ګوره، چې افغانستان کې یو جلۍ واده کوي نو دا جلۍ له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورنۍ ښه وپېژنه چې څومره هماهنګي کولی سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریاوو وغږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 12:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 12:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانو درېندو او خواهیانو ترمنځ د وقدو له امله رامنځته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت ته لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکارې فرشتې غنی په همدې اړه یو تمثیلي ټوټه برابره کړې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې. تاسو د دې تمثیلي ټوټې اورېدو ته رابولم.
وی خاورې په دا دومره کار شي له خوبه چې پاڅېدلی یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته، دا دومره لوښي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي واړه هم کله دې خوا منډې وهي کله هغه خوا. تمامه ورځ مې جارو په لاس کې ده. مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړي وي.
وی نورې، ولې دومره تانې راکوي؟ خیر که تا اولاد نه لري، سبا بله ورځ به یې تم پیدا کړي. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما غومره ستړي علاقه لته خو ډیر کار.
چپ شا، اول خو ما فکر کړی و چې ته نه یې، خو اوس چې د خبرې اورېدلې نو ډیر ښه شو. ټولې ښځې عمله کېږي، ستا په څېر خو یې نخرې نه وي شروع کړې.
مکر جنې، صبر، دا موبایل ځواب کوم، بیا به سره وغږېږو. بلې ترور جانې، څنګه یې؟ ستړې مشې؟ ښه خو یې؟ لکله چې له خارج راغلی هیڅ مې نه لیدلې.
قربان دې شم لچې ګلې، ما هم د همدې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکړم او اوان درکړم چې شپې ته دې لیدو ته درځم. څنګه بله ورځ به روانه وم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لار یم.
اوهو، اوس به درسره ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تېرې کړې خو سپین ګل هېڅ راښکاره نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی
څه کار به ورته پیدا سوی. یو خو دې دا بلاک ورکسي، هر ساعت زنګ دی او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشې زویه، عمر دې ډېر دی. همدا اوس هم له نورې سره یادولې. راځه.
ښه نو خی موږ یې په یاد وو.
ولی به می نوی پیاد؟
تا خبره ای چه لپرون شپی رئیسی پا مکس تیر شوی؟
ولی سپین گوله چه شوی؟
پرون رئیسی ما یوا پخا پا کور که دا یوا پا شفاخانه که. خبره نه ای لطیفه لپرون شپی رئیسی پا رختون که بستر دا.
وی ولی چه شوی پری؟
تروره لدی سر خبره کول فایده نلری. ابل ما خم زما دی مشری ورندار خاله او ده هغی اولادونه زمون ملمانه و ده غلط ری راغلی. هغه چشپش و ده خزی وضعیت خراب شو. دکتر ویلی کوم درون شی پورته کړی، خونریزی زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کېدل.
چې داسې وضعیت یې و نو خاله ته به یې ویلي و چې نه راتلی. زه خو یې نوکره نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده. زما یې د زړه وینې هم راوچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای او بیا دې د لیورې له ښځې سره مرسته کړې وای.
ما ته دې هم غږ ونه کړه، که نه هماغه دقه به مې بېرته کور ته لېږلې وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکړې او زغم ولرې. که دې دغه یور په ځای ته وای څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي، بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کېږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لورې سپین ګل رښتیا وایي، پاڅه ځان دې تیار کړه او خپل کور ته لاړ سه.
دا نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوی بلی خبرونه ته مهرکلی کوم. نن دا موضوع څیړو چې آیا تاسو د استنادي دیوالونو پر مخ انزورونه خوښوي که څنګه؟ د انزورونو د کابل خار څومره ښکلی کړي او هغه کسان چې په خپل سر په دیوالونو انزورونه باسي مسؤلینو یې په اړه کوم اقدام کړی که څنګه؟ د موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونه، راپور او په پای کې د کابل ښاروالۍ له ویاندې سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم.
درمنه دوستانو، په دې وروستیو کې د کابل ښاروالۍ او یو شمېر شخصي ګروپونو په کابل کې د استنادي دیوالونو په مخ بیلابیل تصاویر انځور کړي دي چې دا کار د ډیرو خلکو د تایید او خوښۍ سره مخامخ شوی او دا کار یې له هنر سره د خلکو ښې بلدتیا لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو دې کار بیا یو شمېر خپل سره ګروپونو ته هم لاره هواره کړې چې هغوی هم د همدې فرصت څخه په ګټه اخیستلو د کابل ښار په دیوالونو بیلابیل انځورونه باسي. په هر حال اکثره خلک دا کار ډیر خوښوي او وایي چې د کابل ښار مخکې له انځورونو یو نظامي څیره لرله چې اوس د دې انځورونو په واسطه دا څیره په ښکلا بدله شوې ده. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی صلاح الدین هم له همدې کاره خوښ ښکاري او وایي
دا نقاشیګانې چې زموږ په ښار کې دي، دا انځورونه چې راسامي کړي دي، د دوی ډیر تقدیر کوم، مننه ترې کوم. دا هر څوک چې دي دا یو ښه نوښت دی. زموږ د ښار دیوالونه یا زموږ د ښار فضا یې تغییر کړي، انسان ته یو ښه انګیزه ورکوي او دا ډیر یو مثبت اغیزه لري په انسان باندې، ځکه چې هر څه پکې واضح وي. اوس مثلا ډېرې ښې خبرې، ماشومان بیرغ نه پیژنده، بیرغ پیژني، د ازادۍ ورځ د 28 د اسد پیژني او ډېرې نورې ښې خبرې دي. که سړی ورته زیر شي، په فارسي کې ما یو چیرته ولیده په کابل ښار کې چې لیکلي پدر پیسې موتر نه واس کو جوکې دي. دا اوس که انسان وجدان ولري، څوک چې رشوت اخلي دا نه یو نوا ورته ایجادي. او بل دا چې ښار ښکلی کړی، دوی چې جنگي ښار جوړ کړی، دا هغه موانیګانې چې دي هغه دوی په ډیر ښایسته ډول سره رنګ کړي دي، رنګ امیزي کړي دي.
همداراز ځینې نور خلک بیا وایي چې دا انځورونه د خلکو او په ځانګړې توګه د ماشومانو په ذهن ډیر ښه اثر لري او هغوی د خپل تاریخ او له ډیرو نورو موضوعاتو څخه خبروي. د کابل ولایت اوسیدونکې زهرا هغه ماشومه ده چې دا انځورونه یې ډیر خوښ دي، خو بیا له ځینو انځورونو شکایت هم کوي او حتی ویره هم اترې لري.
چې مکتب ته ځم او په ټول دیوالو غازی امان الله خان قصر ده او امان الله خان سونه دی او ډیر ښه هغه دی. د واکسین لپاره چې باید واکسین تر 15 کلنۍ پورې باید وشي. د افغانستان تاریخي ځایونه رسامي کړي دي. ما ډیر ښه شیان پیژنده. استاد ماتویلی غازی امان الله خان څوک پیژني؟ هغه ما لاس پورته کوم زه پیژنم. ماتویلی چیرته دی لیدلی؟ ځکه چې ما په هلته نقاشي شوی واکسین ما ولید. نقاشو کې مې هغه ولیده، یو مې هغه سکلیټ ولیده. شپې ویده شوم او همدا مې خوب تراته. زه هم د ډېرې خطرې ډېرې لرم چې اوس زه سکلیټ نه شم. یو بل رسم به مې بد راځي چې سړی ښځې ته بوکس نیولی. هغه ډېره خفه کېږم. دا بد کار ده چې داسې کار کوي او ښځې ته هغه وکړي. دا خو خلق بی غیرت کی
د دیوالونو پر مخ د انځورونو وېستل په افغانستان کې بے مخینه کار دی چې په لومړي ځل د هنر سالار د ګروپ لخوا پیل شو. سره له دې چې ډیر خلک له دې انځورونو خوښ دي، خو ځینې نور بیا دا انځورونه د ښار ښکلا نه بلکې د ښار ککړتیا بولي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي سلما په دې اړه داسې غږېدلې ده.
دا کوم نقشونه رسامي انځورونه چې د کابل ښار په دیوالونو شوي دا هېڅ ښه نه دي، ځکه چې دا یو خو د ښار خپله ګڼه ګوڼه ده او بل دا چې انځورونه دي بیخي ښار یې بدرنګه ښکاره کړه، بیخي ککړ، بیخي د خلکو اعصاب هم نارامه شي. دا هېڅ ښه نه دي. نو په ښه ښه دی، دوه کاله مخکې یو دوه درې رسمونه به وو چې اصلي پیام به هم درلود، ډېر ښه به وو. اوس بیخي هم هغه پیام ورک شوی دی، هر چا چې برس پیدا کړی دی او دیوالونه یې رنګ کړي دي، دې نه چې دا دیوالونه دونه ککړ کړي، رنګونه یې کړي، دې نه پاک هم هغه صفا تک سپین رنګ ورکړي، پاک صفایي.
بل خوا 22 کلنه مروان نوري وایي د دې تر څنګ چې د ښار فضا یې ککړه کړې، د نقاشۍ د نویت او د رنګونو له ټیټ کیفیت څخه هم شکایت کوي او وایي
اوسنی وخت کې د دغه رسامیانو چې په دیوارو باندې شوي دي بې حده بې اندازه ډېرې شوي دي، او بل چې د رنګو کیفیت بالکل خراب ده او چیرې هم صحیح نه دي رسامي شوي، ځینې چیرې بیخي بدرنګ یعنی خشن رسامي شوي، او د رنګو کیفیت بیخي ټیټ، هغه چې باران یا څو ورې یا رنګونه بیخي خراب شي، او دومره ډېر د بیرغ خو رسامي شوي صحیح ده، بیرغ ډېر کله چې رسم شي هر څه په یو حد باندې، نه چې بیرغ نه شاوپرکه جوړه کړي، قلب جوړ کړي، لکه یو فلم په خوا وخت کې تیتانیک نومېده چې د هغې عکسونه عند ژاولو په ټاپو کې راوتي وو، نو داسې ښه نه ده. ډېر دا فضا یې د ښار او د بازار داسې جړه بنجړه کړې، داسې بیروباره دیوارو ته چې ګوري تیز تیز رنګونه.
دا چې ځینې انځورونه په سم شکل نه دي ترسیم شوي او د رنګونو کیفیت ته هم دقیقه پاملرنه نه ده شوې، او آیا دا انځورونه د شخصي لګښتونو څخه کېږي که څنګه؟ دا مو د هنر سالار د پروژې له مدیر عبدالله کاکړ څخه پوښتلي دي. ورته غوږ شئ.
موږ چې کوم کارونه کوو هغه په ډېر دقت او په ډېر په کیفیت باندې کوو. کله چې همکاران زیات له نقاشي کې تقریبا دوه ورځې یا تا درې ورځې یا تا داسې نقاشي چې یو هفته هغې باندې زحمت باسي تر څو هغه ډېر په ښه کیفیت باندې نقاشي شي او ته ډېر وخت پاتې شي، نو دا خشن ډیزاینونه چې دي یا خشن تصویرونه چې څوک باسي دا تجارتي بڼه لري او کیفیت یې کله کله ښه نه وي، ډېر زر خرابېږي. بیا هغه څوک چې هغه ځای کې ویني هغې بیا داسې فکر کوي دا زمونږ نقاشیانې دي. اوریدونکو ته همدغه چې دا زیاتره زمونږ دغه نه دي، نقاشیان نه دي، او زیاتره دغه خشن تصویرونه چې کار کېږي دا تجارتي بڼه لري، او مونږ داسې تصویرونه نه دغه کوو چې خدای نخواسته چاته روحي تکلیف ایجاد کړي، نو مونږ داسې تصویرونه د نقاش کوو چې هغه خوشحاله وي او یو ښه پیغام ولري تر څو دغه څوک چې هغه څخه تېرېږي د یو دقیق دوه دقیق لپاره یو ښه فکر سره لاړ شي. لګښتونه چې خپله د هنر سالار نهاد د دې د خوانه تمویلېږي، زیاتره مصارف چې دي ورکوي نقاشانو ته، ځکه دا یو د حرکت پیس دوی پیل کړی وو او وی کتل چې یو فرصت دی د افغانستان د ټولنې مثبت بدلون لپاره، نو هغه خاطر د خپل کار ته ادامه ورکړه. اکثره داسې دغه نور نهادونه چې دي چې اجتماعي کارونه کوي په افغانستان کې، بیا هغوی موږ سره راځي، کومک او همکاري کوي چې د رنګ مصارف او د برسو دغه نقاشانو دغه عقل سامه دغه موږ سره کومک کوي چې هغه ورته ورکړو او هغې نقاشیانې.
ارواپوهان وایي چې آرام او نرم رنګونه د انسان په ذهن ډېر مثبت اثر لري، خو برعکس تیز او خشن انځورونه بیا په ټوله کې د انسان په روح او روان باندې منفي اثر هم پرې باسي. په دې اړه ارواپو تمنا روحاني داسې څرګندونې کړې.
ډېری هغه نقاشیان چې په دیوالو شوي دي او بوی رنګونه او همداسې سپین رنګونه او شنو رنګونه استفاده شوي، دا ډېر ښه ده، ډېر ښه مثبت اغېز لري، ډېر ښه روان آرامش پیدا کوي، راحت اوسي، آرامتیا کوي روان. خو کله چې موږ ځینې نقاشیانې ګورو، ځینې تصاویر ګورو چې نه یوازې چې خاص معنا نه لري، متاسفانه د وحشت روحیه هم چاته ورکوي، د ډار روحیه هم چاته ورکوي، د خشم یا د غوسې روحیه هم شخص ته ورکوي. دا بیا کېدای شي د شخص روحیه ضعیفه کړي، خرابه کړي، منفي کړي او آرامش له منځه یوسي. او همداسې د ماشومانو تصاویر یا د کتابو تصاویر ډېر ښه روحیه ورکوي او ډېر ښه مثبت.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسو هم واورئ.
قدر منو دوستانو، دا چې د کابل خروالی د دیوالونو په انزورولو کې څومره ونډه لري، اولی غیر مسولو کسانو ته اجازه ورکوي چې دا دیوالونه ککړ کړي، دا او دې ته ورته پوښتنه زموږ همکاري مریم توخی د خروالی له ویاندی نرګس مومن څخه پوښتلی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
کابل خاروالی د سناتی دیوالونو په انځورولو کې څومره ونډه لري؟
ډېره مننه. البته څنګه چې ټول تجربه ده چې کابل خاروالی یو لغه عمده کارونو څخه ده تر څو مونږ په یو شکل وکولو شي ښار له ښکلی کړلی شو. مونږ د سر د کار له حصې په کلي توګه تقریبا 12,000 دیوالونه نقاشي کړي دي چې په دې نقاشۍ کې مونږ ډېره زیاته هڅه کړې ده تر څو خلکو هغه پخوانۍ ملي روحیه را ژوندۍ کړو.
ځینې خلک بیا داسې هم وایي چې داسې ګروپونه هم شته چې په خپل سر یو برس یو رنګ پیدا کړی وي، ورځي ځوانان دي ولاړ دي دیوالونه دې په ځای چې ښایسته کړي بدرنګه کوي. په دې برخه کې کابل ښاروالۍ څه مسؤلیت لري؟
له بده مرغه چې و ځینې خلک شته دي چې په خود سره توګه ځینې ځوانان اکثره نوي رنګ یو بوتل واخلي او د دیوالو په سر ولي کې پلانای ځای زنده آباد، پلانای ځای مرد آباد او دا خبرې کیږي. خو که داسې کوم څه مونږ عملا په ساحه کې وینو، ښاروالۍ ټیم ویني او هغه خلک ترلاسه کوي، یعنی عملا هغه خلک ویني، هغه خلک اسان بې ځوابه نه پاتې کیږي.
مننه کوم. غلی مومن، آیا داسې امکان لري چې د دې نقاشۍ پر ځای د اعلاناتو بلبوردونه په دې دیوالونو باندې بند شي او اوازې راشي کابل ښاروالۍ ته؟
مونږ نه غواړو چې د مونږ دیوالونه هم اعلاناتو ته برابر شي. کافي اندازه فل حال د مونږ ښار ټول د اعلاناتو نه ډک دی. فل حال هم چې اوس د انتخاباتو شپې ورځې هم راځي، ښار لا بدرنګ کړی دی د ښکلي کولو په ځای باندې. نو که مونږ دیوالونه هم خلکو ته د کمپاین لپاره ورکو یا خلکو ته د اعلاناتو لپاره ورکو، بس په کابل ښار کې به هیڅ ځای سم پاتې نه شي.
تاسې مخ هم یادونه وکړه چې ځینې خپل سری خلک پیدا شوي چې رنګ واخلي او برس واخلي دیوالونه باندې زنده باد او مرد آباد یا ځینې نقاشۍ کوي. د دې د پاکولو امکان شته چې کابل ښاروالۍ دا بیرته پاکي؟
کابل ښاروالۍ غواړي چې د ښار هیڅ ځای داسې پاتې نه شي چې هغه د ښار د بدرنګۍ باعث وګرځي. مګر تاسې پوهېږي چې کابل ښاروالۍ نشي کولای چې ټول دیوالونه ټول ځایونه په یو کال په څو وخت کې دربار په خپل پلان کې ونیسي. کابل ښاروالۍ هماغه ساحه کې چې هغه کار کوي د غې نه هیله کوي تر څو هغوی په دغه برخه کې زموږ سره همکار واوسي.
یو بله پوښتنه داسې مطرح کیږي چې ځینې وخت چې په دې سنتي دیوالونو باندې نقاشیانې کیږي او کیدای شي دغه سنتي دیوالونه داسې هم شوي چې تغییر کوي، یو ځای نه کیږي بل ځای ته، هغه څیره بیا نیمیږي یا هغه خط نیمیږي، نیم یو ځای کې پاتې کیږي نیم بل ځای کې. دا د دې پر ځای چې ښار ته ښکلا ورکړي، ښار ته یو د خندا بڼه ورکوي. په دې برخه کې کابل ښاروالۍ څه کوي؟
کابل ښاروالۍ خپل په هغه برخو کې چې کابل ښاروالۍ خپل کار کړی دی غلطه هیڅ امکان نه لري داسې کوم کار شوی وي. خو احیانا په کومه ساحه کې کیږي. ما څنګه چې تاسو ته مخکې هم وویل چې دا اکثرا ځینې شخصي شرکتونه زیر وزارتخانه هم دا کارونه کوي، موږ د هغوی نه هیله کوو ځکه چې کابل ښاروالۍ نشي کولی چې د هر کس د کور د مخه نه یو شی راټول کړي. نو دا هم دغه معنی لري.
کله چې دغه سنتي دیوالونه د نورو شخصي ګروپونو لخوا انځورېږي او کابل ښاروالۍ د هغوی په اختیار کې دغه دیوالونه پرېږدي، آیا اوایدی هم کابل ښاروالۍ ته راځي کنه؟
نه، هغه هر هغه څوک چې هغه نقاشي کوي، هغه خپل دیوال نقش کوي، هغه خپل باندې کوي، خپل کار دی. کابل ښاروالۍ په برخه کې داخله نه ده.
یعنی کابل ښاروالۍ آزاد پړی خلکو ته ورکړي چې هر څوک په خپل دیوال باندې هر څه کوي.
البته دغه لپاره موږ ځانته قوانین لرو او موږ په دومره آزاد باندې چاته نه ده ورکړي چې هر څوک راشي هر څه په دیوال باندې ولیکي یا هر څه ور باندې وکي. خو هغه ځانته قوانین لري چې په کوم قوانینو د کوم شرایط پر اساس باندې تاسو په دیوال کې څه نقاشي کوي.
ډیره مننه.
مننه له تاسو.
او وطن مو جوړ ما تنده تور تمونو مش پیز داد کمزا لم للا سا چھ ظلمونو کی مش پیز او وطن مو جوڑ ما تم دے پور تمونو کی مش پیز داد کمزا لا لا سر چ ظلمونو کی مش پیدی وطن را تصور شو بدو زخلم بيت.